د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د چلي د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم. په لید سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږ میاشتې سره طالبان لخوا بند شوې ده. طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د وکل بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې تیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2020 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی وای نثار احمد الیاس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورونا چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صدراتو لومړی جو پر روان شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیټي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګوټرن کې 1000 ټنه تالک معدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېرې افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وځي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربتوب وشي. تمګړۍ د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په کوربتوب روانې دي چې کابو یوه بله اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیزې وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بي ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بي پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه او نیابتي ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پورز د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سهشنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 80 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوي. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرسته شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي.
ازادي رادیو اوري
وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوړو ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکټران هغو کورنیو ته چې په خو خوړو د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بیه خواړه هم شته چې پر خوړو ځواکې د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیولی شي.
خپلو ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړ کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شوو د پخواني جمهوري نظام د یو شمیر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بیرته افغانستان ته وانستول شي.
خانم یکی از نظامیان سابقه
زدی و پخوانی پوزی میرمنیم د طالبانو لراتگ روست موگ یو کال کابل که پتو لیو کال روست پدیر سخته و توانی دو چی ویزا وخلو.
پیسی میز و مسائلو که باوری چی دی ایران ولسمشر پاکستان تا دی سفر پا محال تنگار وکل چه دواره هیوادون کلک هود لری چی لطرگری سر مبارزه وکلی او پی اوراپور که با دا هم واوری چی پا یکنده هار که دی کرانیز و وسائلو دی جوده و لفابریکی زیادی شویده.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوار ځواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکټرانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالید صفی الله ستانګزی پر رپورٹ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي ورسته سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو لکه مخت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیر یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د ورسته شمیرو لمخې لک تر لګه 1200 کورنۍ په 2 ولایتو کې زیانمنې کړي. دبليو اف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي خو بیا هم د مرستې کافي نه دي ځکه د سکهال په لومړیو 4 میاشتو کې له هر دریو کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکتر فرید الله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات لمخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړ کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذیې یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کیږي.
دبليو اف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 ملیونه خوارځواکو ماشومانو او 2,000 خوارځواکو میندواره او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 1,000,000 ماشومانو او 2.5 ملیونه ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیر بیا د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وای د پرزیدل جمهوریت نظام امنیتی او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
له افغاني افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي، ځوان به یې خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو وزلو او رکیدو اداوی سوي وي، خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي، په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم ال ایران په زور را وستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. که دوی خبر شي موږ به حتمان په شکنجه او بندي کولو زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي که له پاکستانه وایستل سي، میړه به یې د توقيف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بیرته افغانستان ته لاړ شو، هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم و، د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسیدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
دیو مختنه د ایران د جمهوری اسلام له رهبره داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلی رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته یې له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتم او سبا هم لورپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر د هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به لسو میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې څو میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په 14 د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې دوه ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکو میرمنې وایي د مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلې چې د خپلو پلورنځیو کرایه، د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجې الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلې د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو آزادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دا مرکز تړلی وي. د ځینو خزینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا ما شاوخوا 280,000 مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سنگار پلورنځی لري ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټۍوال د کرایې له درکه له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې وړي دي.
ما اولا پلوری سر که موک سر مال نو او یو دفتر لختر مخ که موک سرم رست دا بازار و او موک پیر و پلور در لود، خو اوس خلق موک نه در کوی او در کرایه در نه ورکلی لامل بازار پر موک تری که موک کار و نکلو پیسی و نگردو آید و نلرو کرایه بچنگ ورکلو.
ترینا وایی که دا سوداګریز مرکز هم داسې بند پات شي د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې بل ستونزو سره مخ شي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر خزینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر خزینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابې بلخي مارکیټ وروسته د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې ښځې پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سینګار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجې کبرا سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د خزینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د ولایت معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د شانسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې اته ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنې تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنې تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورزنې تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 1415 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابر کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې تر جوړو بیا یې اول وارد د جرنج د ټول جوړو بیا ورسره د جرنج د مکمل د چا د غیر اشتهار او جوړو بیا د مو د مخه د پاکستان سره او مو د کندهار او خپل په کندهار شت جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلان خو جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترې شلونه، ژرندی، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر امانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترې شلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترې شلو د نوپال دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسیدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نه سي هوارولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 28مه د ځمکې نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د ځمکې خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خپره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او له امله یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحد کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیاري پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې، جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی، او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند لپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو غوښتي چې د ځمکې او چاپریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلې کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخت لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پر زمش خلک بایومټریک تذکری تر لاسه کړي. دا زمش د ولس حق دی او هیڅوک نسی کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت بایومټریک تذکری ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زمش تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکری کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکری په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پورې چارواکو پرې ورسول شي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټولو ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې دلته په هلمند کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پورې چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته موږ ته د مساکلا بڼ وتړي. زه شکر چې اوبه دغه سره ایله ناکه ولاړې وایي. هلمند ته د هلمند نه څه بیا ایران ته هغه منډې کوت نو ښه چې زموږ خپل بڼ جوړو.